عراق چې هڅه کوي د اسلامي دولت ډلې لخوا لاندې شوې خپله خاوره بیرته ونیسي، له یوه نوي دښمن د کولرا وژونکي ناروغۍ له خپرېدو سره مخامخ شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. دغه راز د انټرنټ له لارې د ازادي راډیو خپرونې هم صاف او واضح اورېدلی شئ. او اوس په لاړ شو کندهار ته. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، اول خو د لوی اختر مبارکي درته وایم.
ډېره زیاته مننه میری صاحب، ستاسو او د اورېدونکو هم اختر مبارک سه.
راته که ووایه چې په کندهار کې د اختر لپاره څه ترتیبات نیول شوي دي؟
اول خو نن شاوخوا اتمیله بجې د کندهار په لوی عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا سه، چې د کندهار چارواکو او دغه راز د کندهار اوسېدونکو چې د کندهار ښار او د ولسوالۍ ودی په دغه مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تر څنګ د کندهار په دوو مشخصو ځایونو کې میلې جوړې شوي دي، چې د کندهار جاده د وخت هغه ځای دی چې د ولسوالۍ اوسېدونکي هم دلته راځي. دلته د کوچنیانو دپاره تالون لګېدلي او دغه راز د کندهار ځینې محلي لوبې لکه غیزنیونه او خوسۍ او دغه راز نورې لوبې دلته ترسره کېږي. د دې تر څنګ د باغې پل سیمه د کنسرتونو دپاره ځانګړې شوې ده، او هلته د باغې پل په یوه پارک کې بېلابېل کنسرتونه جوړ شوي دي، او ځوانانو چې هغه د کندهار ښار اوسېدونکي او د ولسوالۍ اوسېدونکي دي په دغه کنسرتونو کې ګډون کوي. نور نو د تیرو دوو ورځو راهیسې په امنیتي لحاظ هم د اختر د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او پولیس تلاشۍ زیاتې کړي دي، او دغه راز د پولیسو ګزمې زیاتې شوي.
رښتینی صاحب، څه توپیر وینئ د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې؟
په میله ځایونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په ډول ده، اما یو مهمه مسله دا ده چې د تیرو کلونو په پرتله پس کال او البته تیر کال هم امنیتي لحاظ باندې کومې پیښې موږ نه درلودې، خو تر هغه مخکې ټول په میله ځایونو کې چاودنې شوي دي او امنیتي پیښې شامل شوي. دا ځل چارواکي په پرله پسې توګه ډاډ ورکوي چې خلک کولی شي په میله ځایونو کې ګډون وکړي او دغه اختر ولمانځي.
بله، صادق رښتینی له تاسو نه یوه دنیا مننه. په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال نن د لوی اختر ورځ لمانځي. په پاکستان کې یو شمیر کډوالو د ازادي راډیو د خبریال له لارې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوي. د څو تنو غږونه به واورو.
شاکر الله سباونی، ما د ننګرهار ولایت یم، دلته په پیښور کې افغان محصل یم. ټولو هیوادوالو ته که هغه د هیواد نه بهر دي او که په هیواد کې دي، د لوی اختر مبارکي ورکوم، او الله دې وکړي چې دغه لوی اختر د افغانانو لپاره امن او سوله او نیکمرغه وسی. لکه څرنګه چې په یو ټپه کې وایي چې اختر ته ځکه خوشحالیږم او چې مسافر جانان مې کلي ته راځينه. الله دې وکړي چې دغه اختر نه پس کوم مهاجر نه دي، د وطن نه بهر شپې ورځې تیر روی، هغوی دی الله وکي په نور اخترونو لپاره خپل وطن ته راشي او په خپل وطن کې مسوله امن راشي.
زه عزت الله د ټول افغانانو ته کوم چې په ملک کې دننه دي او مسافر دي، ټولو ته د زړه کوم اختر مبارکي وایم. خدای دې وکي چې دغه غټ اختر موږ ته د سولې او دام پیغام راوړي.
رئیس شنواره د بغلان اوسېدونکی یم، او خپلو ګرانو مینهوالو افغانانو ورونو ته چې هغه ټولو ته د لوی اختر ډېر مبارکي وایم. نو الله پاک دې وکړي چې دغه اختر زموږ افغانانو ورونو باندې ډېر د خوشحالۍ سره، مینې محبت سره، یووالي سره په خیر سره الله پاک تیر.
زم رحمان احمدزی فوزل د تجربت بوډ کې پاتې کیږو، او غونډ افغانانو غونډ ولس پښتنو ته د لوی اختر مبارکي او د اج او د قربانۍ درس مبارکي وایو.
سمه یم په پېښور کې اوسېږم، د خاور کوم افغانان چې دلته دي او الته دي لري بر دي، ټولو ته د اختر د زړه کوم مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې دا زمونږ د هیواد د ټولو نه ښایسته او ښکلې اختر وي.
په پېښور کې یو شمیر افغان کډوالو چې د لوی اختر په مناسبت مبارکي ټولو افغانانو ته ورکوله. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. نور دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام درته واورو چې د خصوصي لوړو زده کړو د محسسو له رئیس سره پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي قاضي عبدالاحد ته ځانګړې شوې چې د غیر مسؤولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې له څو مودې را په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانم قاری عبدالحد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې د خصوصان د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډیره د امنیتي مثلا د بدامنی سره ازګي اواز امنیتي په شکمش کې ډیر خراب دی. خاصتا د افراد مثلا غیر مسؤول پلاسنه یا مثلا خاصا د اختطافګر او قاچاقچی پلاسنه ډیر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډیر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات په خوشنط شخصي چې لرله هغې بیچارهګان یو افراد مسلی غیر مسؤول راغله د ولسوالۍ په مرکز کې هغې بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ وو تقریبا څلوېښت ډېر کسان. هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د دېرش حکومتي سړی د دېرش کسانو هغې نه و تختیز موافق شو هغه فرار وکړه.
دغه سړی ولې ووژلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناهی ووژلو؟
نه 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 هیڅ دښمنی نه وو. هیڅ دښمنی نه وو. بېخي دلیل بېخي موجود نه وو. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغې کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وژلی مثلا هغې په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی وو. لیکن خو هغه دښمن چې بل کس وو هغه بېچاره بېخي غریب سړی ده. هېچا سره کار نه درلود. هېچا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې شکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اخته در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځوروي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
و مخکې خو د افراد مسلح غیر مسؤول ډېر کوشش کوله تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دېخوا دلته د افراد مسلح غیر مسؤول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ پله دې پله ګرځي خلک ځوروي خلک پتنګوي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په شکمش کې یو سړی وژل کېږي. سربدری بېخي زیاته ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
و زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دی. ډېر کسان دی چې دلته ځورولي دلته دربدر دی. هغې مثلا ډېر کسان دی چې هغې پر سر ظلم شوي دي. لیکن هغه بېچارهګان چې دی خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د تلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه خو هغوی بېچارهګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بېچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د شکمش خلکو نه د شکمش خصوصا زما د شکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دلته خو طالبان ډېرې دي. بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسؤول دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا شکمش خلکو ډېری دا ستونزه خاصتا د محلي ولایتي مقامات سره ما ډېر شریکه کړي.
ورته می ویلی د شکمش خلکو هر ورځ تخار د زی راضی مشکلات ورته وای. بس متاسفانه ډیر کم توجه کیږي. دا مشکلات د مانا شروع دي ټول شکمش پر سر کې دا مشکلات را روان دي. د دربدری را روان ده دلته په شکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ شي.
مونږ د غستونزه د تخار ولایت د امنی لقماندانۍ سره طرح کړه. د تخار د امنی قماندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې وویل
شکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندز ولایت هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغې روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د شکمش په ولسوالي کې د پخوا هغه قمندانان هغه جاري شخصیتونه هغه خلک چې پخوا قمندانان و مسله وو دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې لږ ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب دغه خلکو چې لږ کمش مونږ ته تیلیفون کړی خپل مشکلات یې ویلي. دوی وایي چې کله د امنی قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی نو ولې داسې مسله رامنځته کیږي؟
حکومت بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی. همیشه رشتی کوي د خلکو په مشکلاتو باندې په عرایضو باندې رشتی کوي. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسېږي نه دي شوی هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته دلته ولایت کښې ده دلته قمانداني ده امریت امنیت ده دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري مونږ د دې ځای نه رسېږي وکاږي.
اسیر صاحب دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کښې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي وژل کېږي او امنیتي ځواکونه یې توجه نه کوي اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده چا باندې چې ادعا کوي هغه د ځان نه شخصي ادعا ده. مونږ نه تاییدو دغه ځکه چې دلته هلته شکمش ولسوالۍ کښې قمانداني شته ولسوالي شته محکمه هسې دولتي ارګانونه شته خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسېږي کولی شي. مونږ ډېر ګرستاني لرو هلته کوم قاتلونه دي چې کوم غلو دي دوی ګرفتار شوي ده دلته قانون په هغه کښې تسلیم شوې ده. دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي راشي دلته کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسېږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته در وړي څنګه به ورسره همکاري وکړئ؟
مونږ چې قانون امر کوي همغسې اقدامات کوو همیشه خلک دپاره مونږ دلته په خدمت کښې ناست یو. هغې که ادعا لري هر چا باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسېږي په دې د دې عرایضو باندې نه دي شوی دوی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په همغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کښې همدغسې یو کار شوی ده او هلته مونږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې را وړي دلته مانس څخه لاړ شي هلته مونږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک را شي دلته عریضې سره یو ځای وځو هغې ته او انشاءالله چې قمندان صاحب د هغې په ستونزو باندې رسېږي.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې حتما به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې را شي نه تنها د شکمش په ولسوالۍ په مونږ تخار کښې شپاړس ولسوالۍ ګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نه شي کولی دی را شي دلته عریضه وکړي مونږ د دې ځای نه څه چې قانون امر کوي مونږ عمل هستي انشاءالله په خدمت کښې حاضر
یو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمېره ده 0292920020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دوستانو دا ځل مو د حقیقت څه دی په خپرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د رئیس ښاغلي پوهندوی محمد امیر کاموال سره مرکه ولرو. ښاغلی کاموال خپرونې ته ښه راغلاست. کاموال صاحب، داسې ویل کېږي چې یو شمېر پوهنتونونه او د خصوصي زده کړو مؤسسې شته دی چې په افغانستان کې پرته له دې چې راجستر وي دوی فعالیت کوي. که ته ووایې چې آیا داسې کوم څه شته او که نه، او په ټوله کې د خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو شمېر نن سبا په افغانستان کې څو ته رسېږي؟
په دې کې شک نشته چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسې د دولتي مؤسسو تر څنګ د افغانانو د بچیانو د روزلو لپاره ایجاد شوي دي. ولې مهم سوال او مهمه پوښتنه دا ده چې د افغانستان نفوس په نظر کې نیولو سره که موږ تاسو د مقایسه کو د نورو هیوادونو په خپل ځای پوهېده د ګاونډیانو سره، بدبختانه چې کمیت ته کتل شوي کیفیت ته کتل شوي نه دي. هر څوک چې په هغه وخت کې راغلی خپل کاغذ یې ورکړی، په کاغذ کې لیکلي چې زه یو مؤسسه غواړم، په هماغه وخت کې دې حکم ورکړل شوی د دستي مؤسسه جوړه کړې، پرته له دې چې هغه کوم معیارونه چې دی په هغه په نظر کې ونیول شي، هغه په نظر کې نه یې نیول شوي، او حکم ورکړل شوی دی یو مؤسسه جوړه کړې. دا په خپل ځای باندې چې په هغه وخت کې متاسفانه چې کمیت یې په نظر کې نیولی، کیفیت یې نه دی په نظر کې نیولی، دا یو اړخ. بل اړخ دا ده چې متاسفانه چې د ځینو ګاونډیانو او ځینې هغه اشخاصو چې په دولت کې په مهمو پوستونو باندې فعلاً دی چې د موظف دی، د دوی زور په واک کې دی، دوی په غیر قانوني ډول باندې هم اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې موسسې دي چې په غیر قانوني ډول، پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي، دوی په غیر قانوني ډول باندې په اصطلاح خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
د دوی شمېر څو دی؟ تاسې ګاونډیو وویل، د ګاونډیو هیوادونو دلته داسې کوم څه شته دی که دې شي ورته ووایي؟
هدف زما د ګاونډ مخکې چې په مقایسوي ډول باندې ویل، اوس ځینې موسسې دي چې زه نه غواړم چې دې نمونه واخلم، ولې په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانۍ موسسه فلانۍ موسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسې باید د دې مخه ونیسئ. مونږ چې په قانوني لحاظ دغه کارم وکړو، زمونږ په لاس کې ټوپک نشته چې ټوپک والو مستقیما په مقابل کې ودرېږو چې هله دروازه دې بنده کړه، او نه دا زمونږ وظیفه ده. مونږ خپل وظیفې ته په اصطلاح په هماغه وخت کې په ښه ډول باندې ترسره کړې، مونږ مکتوبونه ورکړي. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوې، نو دا ماته هم یو سوال ده.
بله، په ټوله کې څو پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې موجود دي په ټول افغانستان کې؟
په ټول افغانستان کې نږدې یو سلو شلو ته تعداد رسیږي. ما د مخه ویل چې متاسفانه کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، نه یوازې دا چې خصوصي پوهنتونونه او خصوصي د لوړو زده کړو موسسې، بلکې په دولتي پوهنتونو هم په دغه کمیت کې چې نږدې 15-16 ته تعداد رسیږي، په هغه کې هم ماته یو پوښتنه ده. د مثال په ډول باندې په مشرقي کې پخوا د ننګرهار پوهنتون د داود خان په وخت کې جوړ شوی، او دا د سیمې په سطحه باندې یو نوم لرلو. دا د پاکستان د پېښور د پوهنتون په رقابت کې جوړ شوی. دا چې په لغمان کې اوس پوهنتون جوړیږي، په کونړ کې پوهنتون جوړیږي، آیا دا به ښه نه وه چې همدغه پوهنتون په نړیوالو معیارونو باندې پوره کړی وی؟ یا په همدې ډول په قندار او په هرات او په بلخ کې هدف زما دا ده چې معیار په نظر کې نه دی نیول.
څنګه کولای شو مثلا چې معیاري کو خپل پوهنتونونه څه ډول کولای شو، او دا باید څوک وکړي؟ بل اخره
دا د دولت وظیفه ده، او په خپل زموږ استاد وظیفه ده. معیار یوازې دا نه ده چې دا د یو لوکس تعمیر ولري. مونږ په معیار کې یو مفصل لیست لرو، په دې کې استاد تر ټولو مهم دی. کوم قسم استاد باید راشي دلته تدریس وکړي؟ دلته تاسو وګورئ، نن زموږ استاد په پوهنتون کې یوازې هغه استادان چې نن فارغ شو سبا بیرته استاد کیږي. هدف مې دا ده چې لیسانس بیرته په لیسانس کې تدریس کړي.
کافي تجربه نه لري؟
کافي تجربه نه لري.
تجربه کمه ده، نو مسلین څنګه وپوهوي؟
په همدې ډول باندې په نړۍ کې چې کومه نوې ټکنالوژي ده، علوم وده کړې، پرمختګ کړې، په دې کې بشپړ معلومات نه لري. په هماغه په اصطلاح زوړ ملا او زړې تراوی دي، په هغه شکل باندې نه کیږي. اوس یو ویشتمه پیړۍ ده، مونږ او تاسې باید پخواني وختونه شاته.
نو د اصلاح لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي؟ په څه پلان لري تاسې؟
په اول قدم کې دولتي پوهنتونونه په خپل ځای پرېږدم. زه په شخصي پوهنتونو باندې غږېږم، که چېرې لس موسسې یا لس خصوصي پوهنتونونه، په دې کې یو پوهنتون یا یو موسسه چې هغه د معیار مطابق مخکې نه ځي، او سیستم د دکانداری سیستم چې متاسفانه نن هم په افغانستان کې شته، یو څوک په موسسه کې نشته د هغه خپل دکانداری کوي، ولې فقط د موسسې والا تللی د هغې نه خپل فیس اخیستی، هغه په خپل دکان کې ناست دی، او سبا ده ته یو سند ورکول کیږي. دا د دې خاورې د ملت سره جفا ده. دا چې تاسې ویل چې په اصلاحاتو کې زما پلان څه شی دی، زه په اول قدم کې په ټول افغانستان باندې ګرځم، او دغه لړۍ ما د هلمند او د هرات نه پیل کړه. په خپله ګورم چې کم یو د اصولو مطابق مخکزي، او کم یو د اصولو په خلاف باندې مخکزي. زه به اول په دوه کټګوریو تقسیموم، ښه به یوې خواته کوم، بد به د بلې خواته کوم. په اول قدم
یعنی بد باید ولې وي؟
متاسفانه چې نن شته دی، دغه حقایق دي چې مونږ او تاسې باید نن تسلیم کړو. ما د مخه ویل چې ځینې داسې موسسې دي چې دا زیرو په کتاب کې به ټول شمیر به سل کسانی ول کله چې نږدې تلارشه سنف تلارشه هلته به لس کسان نستی دغه نوی کسان چې فعلا نشته سبا راځي تا نه سند غواړي زه په اول قدم کې زما تصمیم دا دی چې زه باید لاړ شم د دې باید مخنیوی وکړم اقلا سبا چې د دې ځاینه یو څوک فارغېږي نوره نړۍ په خپل ځای پرېږده ستا ګاونډو هیوادو ته ځي پاکستان ته ځي ایران ته ځي یو پوښتنه دې کوي چې تا کوم مضمون لوستی دا چې په دې پوه نه شي چې ما دغه مضمون لوستی نو آیا دا د هیواد لپاره یو د شرم خبره نه ده زما تصمیم دا دی چې په اول قدم کې به زه به په کټګوري باندې تقسیموم دی ښه دی بد په بدو کې به اصلاحات راولم یو وخت به دې ته ورکوم چې په دومره وخت کې که تا په اصطلاح هغه معیارونه په ځان باندې عملي نه کړل نو دا خو صحیح ده په سیستم او په نظام کې اول اختار او توصیه او دی په خپل ځای ولې زه فکر کوم چې هماغه ټاکلی وخت کې که دې ځان په معیاراتو باندې پوره نه کړو نو موږ کولی شو چې هماغه جواز ته بیرته هم واخلو
دروازې به یې وتړل شي جناب رئیس صاحب دوه موضوع پښتوګونې نورې چې څنګ په څنګ مطرح کېږي هغه دا چې په ځینو پوهنتونونو کې څه چې په اکثریتو کې فیسونه چې دي دا یو شان نه دي یو د بل سره فرق لري او زیاتره پوهنتونونو کې وایي چې لوړ فیسونه هم اخیستل کېږي دا یوه موضوع بله موضوع د نصاب ده چې د ټولو پوهنتونونو تر منځ که هغه د حقوقو پوهنځي دي که اقتصاد دي که بل دي که بل دي د دوی تر منځ هم نصاب یو شی نه دی او بل دا چې په خپله پوهنتون کې هم که یو استاد راځي هغه خپل چپتر نوټ ورکوي که بل استاد راځي هغه خپل چپتر وړاندې کوي یعنی داسې واحد نصاب نشته دغه دوو برخو کې څه کړي دي تاسو او په دې برخه څه پلان لرئ
راځو اول د فیس باره کې په دې کې موږ او تاسو داسې مشخص ځکه فعلا تصمیم نشو نیولی چې یوه موسسه ده هغې تر ټولو ښه امکانات رامنځته کړي بله موسسه ده د هغې امکانات نسبتا ښه دي
یعنی معیار پکې نه لرو لکه خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو
په دې باندې هم موږ کار کوو ولې په دې کې هغه څوک چې لوړ فیس اخلي بیا هغې یو اندازه امکانات نور هم برابر کړي د مثال په ډول باندې که زه د یو مشخصې موسسې نوم واخلم نه غواړم چې نوم یې واخلم ولې کله چې دې بیا داسې زمینه مساعده کړې چې موږ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه دې ته 50 کسان معرفي کړي هغه بېوزله خلک چې هغه مثلا لیاقت پکې شته ولې دا بشاره دی په هغه اندازه باندې پیسې نه لري نو دوی بیا موږ ته د سکالرشیپونو په منلو سره دغه خلکو ته په ویړیا ډول باندې هم زمینه مساعده کړې ولې دا په خپله یو سوالیه ده باید په دې باره کې هم تصمیم ونیول شي او زموږ پلان هم دا دی چې په ټول افغانستان کې باید یو قسم فیسي د مثال په ډول تیره ورځ زه هلمند ته تللی وم په هلمند کې دوه درې موسسې فعالیت کوي یو موسسه په میاشت کې 40,000 افغانۍ په طب کې فیس اخلي ولې بله موسسه هغه په میاشت کې 15,000 حال دا چې په خپله د محصلینو تقاضا هم دا وه چې هغه امکانات چې هلته په هغه موسسه کې د فیس کم دی ولې د هغه تسهیلات زیات دي مګر دلته زموږ فیس په بیخي په لوړه کچه باندې دی نو په دې باره کې هم انشاءالله یو پلان شته د وخت په تېرېدو سره د نصاب په باره کې کله چې یو موسسه نوې ایجادېږي دوی چې کله هغه خپله تفاهمنامه لاسلیک کړي یا تعهدنامه به وروسته وکړي د دې یو مشخص نصاب موږ د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو د سمون ریاست ته لیږو هلته یو مشخصه کمیټه د هغې ته په خپله کښېني په هغې باندې بحث کوي او کوشش کېږي چې نصاب باید د دولتي پوهنتون د نصاب سره یو شان سره د دې چې نړۍ مخکې ځي باید زموږ نصاب همیشه نوی شي د مثال په ډول اوس یوویشتمه پیړۍ ده باید د یوویشتمې پیړۍ غوښتنو ته زموږ نصاب جوابګوی وي د مثال په ډول د طب په ډګر کې یا په نورو بخشونو کې چی شی چې په نړۍ کې نوی دی باید په هغې سیستم باندې جوړ شي ولې دلته په اول قدم کې کوشش کېږي چې د خصوصي پوهنتونو نصاب هم د دولتي پوهنتونو سره معادل وي که د دې نه مخکې نه وي خو اقلا باید معادل وي نیمګړتیاوې لري په دې کې شک نشته اوس مثلا فعلا خو موږ د طب پوهنځیو ته نور جواز نه ورکوو چې نور هم ایجاد شي ځکه داسې چې په افغانستان کې ایجاد شوي دي دا هم بیخي زیات دي د دې نصاب د کابل د طب پوهنتون سره یو شان دی په همدې ډول د ستوماتولوژي بعضي پوهنځي د مثلا حقوق او اقتصاد د دې اقتصاد به هم من کابل پوهنتون ته لیږو د کابل پوهنتون د مربوطه پوانځي له خوا چې کله ومنل شي تایید شي پس دغه نه بیا دغه نصاب پس کیږي.
بل یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې جناب کمغاز صاحب، هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه وایي خصوصي د لوړ زده کړو محصولونه فارغېږي، د دوی سند ویل کېږي چې اوس په حکومتي ادارو کې ډېر دوی ته د منلو وړ نه دی لکه څنګه چې د دولتي پوهنتونونه دی. په دې برخه کې تاسې د پلان سره یو څوک څلور کاله مثلا زحمت وباسي، درس وایي، بلاخره د هغې سند هم دولتي ادارو ته حکومتي ادارو ته د منلو وړ نه وي، فکر نه کوئ چې دا به جفاوي د هغه محصل سره؟
هغه ډیپلوم چې دولتي پوهنتون ته ورکول کېږي هغه خصوصي پوهنتون ته هم ورکول کېږي، مګر سوال دا دی چې ډیپلوم چاته باید ورکړل شي؟ چې څوک چې د ډیپلوم وړ دی هغې سړي ته دغه ډیپلوم ورکوم. د مثال په ډول باندې که لږ نور هم وضاحت ورکوم، مثلا د یو موسسې نه په یو وخت کې 50 کسان فارغ شوي، زه به ورځم د دې اسناد چې دلته کوم موږ سره دي، کومې په خپله موسسه کې دي، دا به د نږدې نه څارنه به کوم. داسې به نه کوم چې هلته 40 کسان دي، 50 کسان دي، 50 کسان چې نور هم ورپسې اضافه شوي دي او غیر قانوني ډول باندې شامل شوي، هغې بیا د ډیپلوم مستحق نه دي. ټول هیوادوالو ته هم خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتون کې فعلا زده کړې کوي، ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به ډیپلوم چاپ شي او دې ته به ډیپلوم ورکړل شي.
مننه ښاغلی کوم وخت کور ودان.
تاسو نه هم مننه.